سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې تاسو مخه کله زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګیلل مکی دا پښتون قومي جرګې ته پوینا کې کړی دي پښتون ویلي دا کسان په جګړه کې وژل شوی چې د پښتون جګړه نه و دا جرګې لسمی تاسو د رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلای چې لارې خلکو ته معلومات ورکول کیږي تمه و چې جرګه پرون پیل شي خو د پیټیم غوړو د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او تنظیمي ستونزو له کبله د جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نام نه و جبري لا درک کیدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هواري او پاړې د پریکړکولو په مخ را بللې ده دغه درې ورځې جرګې ته د بیلابیل پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلې دي د عراق له زندانونو 15 افغانان را خوشې شوي د طالبان تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 15 هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې باندې 2000 افغانان له ایران راایستل دي ترې نه چارواکو په خبره ډیر شمیر د افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړکه د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوه پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو فابریکه په نښه کړي د دې ادا په باب اسرائیلو سنتي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرائیلو دویم هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې 2 سریلانکایي 16 ساعتي ټپیان شوي دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي خیبر پختونخوا کې خیبر تورزو هلتا د پختونو د جرګو پاړه باندې روستي چوسي اتر کو او د منظور پختین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لز تکړو محروم انجونی په وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تل نه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کیږي باندې په هغه راپور کې درته وایو له دې سربیره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو تاوده غیګه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم در کړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته عملتیا مواړو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د وقایع په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو جرګه نن رسمن پیل شوه. ورزو زموږ خبریال حدیث پردیس همدا شیبه سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. له دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغې جرګې د پیل نومړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویلي دي چې په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونی نن په خیبر کې پارې ګیلل مکې د پښتنو قومي جرګې ته په خپل نومړنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي د پښتنه په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. وربشو حدیث پردیس ته پردیس صاحب تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. که تاسو راته وایاست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي، اوس خو به هلته حتمن ناوخته وي، شپه به وي، څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال رسمن شروع شوه. لاغې نورسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړي هغوی هلته یو په بل پسې ویناوي کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کیږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې په تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لادره کړي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس به بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې د ټول سره یوه پریکړه چې په هغې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شوي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو یو مسله، یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمې لغنه ملک په ځان باندې. نو ما جرګې د مشر د تنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. د ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوي دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او دیارلسم په وروستیو کې د 14 اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیږي. بل فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کور ودان زموږ خبریال حدیث پردیس و چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جریکې روستي چوسیات راکړل. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کاله پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډیر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم، نو طالبان د وجه نه موږ هیڅ شته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه یې افغانانو ته څه ده، ورزو لاسانه کاکړ نه تفصیل اورو.
د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان تر مس ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسېدونکی سید وحید سادات د ازبکستان تر مس ښار ته د خپل وروستي سفر او د تر مس نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورتونو سره راغلي وو او ډیر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولی تیر شو او د یوه هیواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبیح الله په نوم یو بل افغان چې د ترمس سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت
شاوخوا شپږونې وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز اوه کاله وروسته پرانیستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوی چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مونگ پخواه در مشتریان و سر یو لرستونز در لوده چه گخته لیل مونگ سر ببینی و مونگ نشوی که ولی زکه در ویزه و تگراتک ستونزی بی در بازارز مونگ لپار آسان تیارا منستکره چه مونگ که ولی شول ازبکستانی، قزاقی، اوکراینی او بلاروس مشتریان و سر و گورو و ترونون لاسلیک کلو
مشترک و بتانیم به طور مستقیم قرار بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
گوشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون
در افغانستان و ازبکستان پولی تصیر ما در فریزون سوداگریز مرکز پرانیستل در افغانستان او منزنه اسیاتر من در سوداگریز و اړیکو در پراختیا پا برخه که خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لرې پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو درې ورځینی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې یو میلیارد ډالرو او په راتلونکو دریو کلونو کې درې میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 15 ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو ته بېپیلوټ الوتکو له خوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلې چې د روسي پوځیانو له ځینو سیمو شاتګ ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لاړو زموږ دلته ستونزه وه، اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلی چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو ستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وکړي، خو روسی ځواکونه بیا هم پر دغه شار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والی ایوان فیدوروف په خبره د روسیې پر راکټي حملو کې دوی ښځې او یوه انجلۍ ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاوو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو دروسی لخوا دا تیوشتو تو غول سویو بی پیلوت الوتو کل جمله تلر وشتی نسکوری کردی دی. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستین کا سیمه د حمله لکبله چپیان سیوی دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سیوی خو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له مې میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو اولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، دولس د کورسک، دوی د بلګرود او شپاړس نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د وی مسودې لمخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په خوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوری نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو، د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته به سپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس واخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د ناورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوری حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغېزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایجو باندې مبتنی نو، داسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقشه درلودلی وي. زه فکر کوم چې دغسې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت ضیا ده، البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
له دې وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزولو یوه کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبره د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو، د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساته وی تستیه پراتمن او ریدل دی وی مینه پا تعریف که نزایگی زکه هر وگره هر جونده ده عشقی و تجربه لری و عشق ده زان لپاره زنگره تعریف وی رزی لگ دیر پا دیاره پا دیر پورک وارو چه ده ناشناس بیاوی سندری پیلی که
کزنو عشق پتال ربل تو پپالنگ بدی دا حسین قتل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبری پتایید سره په اړه وایی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفی لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
آزادی رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منیمایی که در ساعت نیمه نری پروگرام لرو خطرقی اولانده لند خبرونه. در پختون شخورین غرزنگ بشر منظور پختین وای پا پختون خواکی پا تیر شلو کلونه که نشتی اتیازر کسان وجل شوی چه سبانده 9000 در خیبر اوسیدون که و پختون در سرگنده و نیند در خیبر پریگی للمه که در پختون و قومی جرگی تا پخبلی وای نکه کردی پختون ویلی در کسان پاقی جگره که وجل شوی چه در پختون و جگره نوه در جرگی لسیمی در زده راڈیو در مشال برخی خبریال وسیم سجاد وای در جرگی پزای کلوی سکرین لگی دلی و لاری خلو در معلومات ورکول کیگی تماوی چه جرگه پرون پیلشی خود پی تی ام غدو و در جرگی تنظیمون کو ویلی در امنیتی او انتظامی ستونزه لکبله در جرگه نن در اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو دا درې ورځنۍ جرګه په سیمه کې د روان نامنۍ او جبري له درکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نورو چارو د هواري او په اړه یې د پرېکړې کولو په اړه رابللې ده. دغې درې ورځنۍ جرګې ته د پښتون میشتو سیمو بېلابېلو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوشی شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر لیکلي چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندې تیر کړی وره خوشی شوي او د ایران د سفارت له لارې بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوي دي. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 200 زره افغانان له ایرانه راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی. د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتله. اسرائیلو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای. څنګه لري کار نشي کولای؟ نو دا خځه چې شي وخوري ماشوم لري. خځه په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې. دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره د کارتینو نه له دې ځای نور نه براتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منردونکو له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا قبول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخکړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورز کی پینزه یا شوک خزی خود دروازده چکوی چه خیرات رات راوده دینا دیر نو بخواه پی یو کور کی یو خزه به مثلا اقتصادی فالتونو کول کور کی به مور ازاوی هم کار کول مثلا کی درسو پلاو بای کار کول کی درسو خوان بای کار کول کی درسو ورور بای کار کول یا خور مور نور کسانو مور تره مثلا امکاری کولا کار فالیت دروده وست دیل پاره چی مثلا کور کی نور خزی دولت کی چیر تا نور مثلا دفاتر کی کار کول اغیق بی کار سوی دی یعنی مشکلات نور دیر سوی دی او اکثریت نارینا هم بی کار سوی دی وست چی مثلا دی فالیت هم بودری گی نو تست فکر وکر چی مشکلات ترنوی پسید ترسپرسید پورتا کی گی کاربار نوی کورم بکرایا دا نو د کور کرایه نشور کولای چې کاربار نه یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د سې د کور خرڅ هم نشي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل وی ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پورا کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای موږ له کومه ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پورا نه کړو څه حالت به راځي څه د په دېرش روپۍ تل پروشي کړو دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله موږ جنګونه تیر کړي دي ډېرې کورنۍ انسان سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دی او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د دې ټول پړه او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نشي کولای که هغه هر هیوادوي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو هر څه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینهو لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي چې یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي هلته سازادې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه د وروسته خپل ژوند هم چلوي سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویني موږ زیات مې منو ستر زیات خوين درو چې هغه کولې سوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سوي دي مثلا د نورو غلطو مخکار سوي دي پری خو دل سي دي کولې چې د خپل ماشومان ساتنه خپل نه موږ د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنعت پوسټه وکړي دا ډېر ښه فائدې ودی دا خنه زړه
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل یو شمیر افغان میرمنې د افغانستان په دې سخت شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بلې لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې دا راته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړای دا. ما دا کار په ایران کې شروع کړای دا. 19 کال می عمر وزل افغانستان نه لاړم، واده سوم. اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړای وزل لاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله و. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ او مردوزی او دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار وکړ، کله ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته، دلته مې کار شروع کړ. او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شي تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټ سنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي، نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 650 نفره ما په 40 ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نور نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دي، موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندې دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړل به مې مرته ډیر خوګېده ما فیس هم ته ناغسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ته ناغسته زه پېدم چې دوی نه لری اما ډیر په علاقه مندې به راتلې نو ډیر مشکلات لري خزي خصوصا هغه خزي چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زمونږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زمونږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکري رقمي پلار مزاحمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره مته چیرته ځي
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د زی تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا د خبر ورته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرته ته ولې تنه راغلي زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړ ما ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تیر رسوله چې یو کس په سنو سال 15-40 کلن و یا په 50 و وای ولې د مارم نه در و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللې کارت زه غل ډیزاین ته تیزه راکشتم زه په مرګ حالت مریض یم ما وینه واخلې چې زه د ما معاینه وستي اته اجازه نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفر ته ورته ویل چې د دې وینه واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نام لږ زره راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت څه قالین آماده سوله د یوه قالینې موږ ته 50,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یو میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دسترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني، ډېری ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نسي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بای نه ځي.
بلې، او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، د زحمت ښځې باسي. تاسو غواړئ همدا ووایه؟
هو هو، په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي، یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډۍ ته چې واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې لار لحاظ موږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلې چې دوی درس وایي، خپله آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایی ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسو راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کیږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړیږي، مارک وهل کیږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه و، ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاددار وم، چچهدار وم، مکتب میل میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرسوه، اولاد مې مرسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نه امید نشي. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې یا د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندې اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم ټول وګړي د دې حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مناسب ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په ښه کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنې داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدوکستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري. که خزه د کندر د هر کار ته دی به دوی ته زمينه مساعد سي او ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دا مدون شاین دي او دا لیکل سي دي په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې پایمر سره وعده وکي د تجار او تجارت کاو، یعنی استقلالیت درلود، بیا وروسته هم خپل تجارت په ستلله او د ژوند کاو. د پدې معنی نه دی چې د کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.